السلام علیکم. ساعت د افغانستان په وخت ماسپخین 2 بجې شوې. نن د شنبه یا خالی ورځ د 1400 نویم نریس کال د تلیا میزان د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان مو د ازادۍ رادیو په دغه ساعته پښتو خبرونه کې کوربه یم چې د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې د راپورونو په سر کې واورئ چې د سولې عالی شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیز خبرونې هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنی خبرونه.
السلام علیکم. د کورونی خبرونو سرټکی د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لمړی باید جګړه بند شي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقانی شبکې پورې تړلې یو لس کسیز ډلې په کندهار کې نیولې او د کابل کندهار لویه لار له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ ده. د سولې علي شوراوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید لومړی جګړه بند شي. د دې شورا د رهبری پلاوی یو غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویل چې جګړه بند شي په هغه صورت کې کېدای شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا پیدا نشي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي.
لا شرط لګول د خبرو د پیل لپاره په ځای قدم نه دی، بلکې چې خبرې پیل شي اطمینان او باور او پرمختګ وشي چې دلې شي چې دغه شرط نه بلکې په دې پروګرام کې نه دواړه خواوې شریکې شي.
طالبانو په دې وروستیو کې په یوې اعلامیه کې وویل چې جګړه به تر هغه پورې جاري ساتي تر څو چې بهرنیو پوځیانو افغانستان نه وي پریښی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقانی شبکې پورې تړلې یو ډله په کندهار کې نیولې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره شو راغلي د لس کسیز ډله د کندهار ښار په اړوند سیمه کې د یو لړ خاصو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې د دې لس کسیز ډلې مشر رحمت الله چې په ډنګر مشهور دی منلی چې په کندهار کې تروریستي فعالیتونه کول. د کابل کندهار په لوی لار کې لیوي اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له جدي ستونزو سره مخ ده. د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو استازي او مسافرین وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د سالار هفته سیاب ششګاو او زینو نورو سیمو کې وخت نا وخت وسلوال مخالفین راوځي او د موټرو د تګ راتګ مخه نیسي. د یو ترانسپورتي شرکت استازي احمد الله په دې اړه داسې وویل:
موږ مرشان د دې خاص ورواستو ولته دوه درې ځله لکه سالار او ابتاسیا او ششګاو په دغه لکه کې مخالفین د دولت ری او غوټ اجازه نور کوي. کله چې بیا مخته ورسې الته بیا بعض وسته پوستي او دغه اجازه نور کوي. نو د سپاری ډېر په بد حالات کې قرار لري.
امنیتي چارواکو تر اوسه پورې نه ده تایید کړی چې دغه لار دی لیوي نه راهیسې د مسافرینو پر مخ بندوي. د ولسی جرګې ادارې پلاوین یو هم نن د جرګې ته نو ورغله او عمومي غونډه ونه شو. د ولسی جرګې وشمیر غړي د جرګې د ادارې پلاوی په دغه کار سخت انتقاد وکړ او ویل چې باید د جرګې مشران په یو وخت یا په سفر یا نورو کارونو بوخت نه وي. کارپوهان بیا د جرګې د مشرانو غیابت خلکو په زیان بولی او وایي چې د خلکو استازي له مهمو دندو څخه پاتې راځي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د بیلابیلو برخو د جندر په اړه د ماسترۍ پروګرام پیل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې راغلي چې دا پروګرام نن د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند لخوا د کوریا هیواد په مرسته او د یو ان ډی پی په وړاندیز پرانیستل شو. د بیان له مخې د ماسترۍ په دغه پروګرام کې به د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساواتو د ساتلو یا جندر د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو او بیلابیلو نورو برخو کې ښځینه محصلانې زده کړې وکړي. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبازه در اوروی.
په ایران کې د شیعه مذهبو په یو جماعت کې د ډزو له کبله دوه تنه ووژل سو. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا وایي په دې پیښه کې پرون د خوزستان ولایت په دیسفول شارګوټي کې پر شیعه عبادت کوونکو برید وسو. په برید کې دوه تنه ټپیان سوي هم دي. ظاهرا وسلوالو کسانو له یو موټر څخه داسې مهال پر عبادت کوونکو ډزې وکړې چې هغوی د عاشورا مراسم لمانځل. خوزستان د ایران په جنوب کې موقعیت لري او تر ډېره عرب نژادي سني اقلیتونه پکې ډېره دي. په وروستیو کلونو کې په دغه سیمه کې څو ځلې فرقه یي شخړې سوي دي. دغه راز د اکتوبر په سمه یعنی پرون په سعودي عربستان کې هم د عاشورا د لمانځلو پر مهال په سنی میشتو سیمو کې پر شیعه عبادت کوونکو برید سوی او 15 تنه وژل سوي دي. یوې توندلارې سنی ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله به له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه دغه توغندی دا وس لري چې اټمي وسلې ولېږي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکارا سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په لسمه د منځني واټن توغندی چې د اټمي وسلې د انتقال وس لري وازمایا. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیر ورځ ویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1998 شمیرې له پریکړه لیکه ښکارا سرغړونه ده. د دې پریکړه لیک له مخې ایران باید داسې توغندی ازموینه ونه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا غی کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري د شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. د خلاصه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د لسکلن تړون ایران اړباسي چې اټومي پروګرام یې په سولهیزو اهدافو کې پاتې سي او له دغه هېواد غواړي چې د ډاډمنه کړي چې د وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي او د نورو اهدافو ترڅنګ به د ملګرو ملتونو څارونکي کولی سي په ایران کې د حساسو سیمو نظارت وکړي. شتاین مایر وویل اوس د بندیزونو د لرې کېدو د موافقې په بدل کې د ایران نوبتې چې د تړون مادې عملي کړي. دغه راز تمه د شتاین مایر پر ایران فشار اوړي چې د سوریې د اوږدمهالې جګړې لپاره سوله ییزه حل لاره ومومي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو مهم متحدین دي. عراقي ځواکونو د شیعه وسلوالو په مرسته د اسلامي دولت له ډلې د بغداد په شمال کې تېره ورځ د تیلو یوه تصفیهخانه ونیوله. د عراق پوځي چارواکي وایي د دغه هېواد امنیتي ځواکونو د بیجي د تیلو له تصفیهخانې د داعش ځواکونو وویستل. د چارواکو په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 داعش وسلوال وژل شوي او د دولت پلوه وسلوالو تلفات شپږو ته رسېږي. د بیجي ښار د بغداد شمال ته په 2.5 کیلومترۍ کې پروت دی چې تېر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولی و. یو لوړ پوړي چینایي جنرال ویلي د چین په جنوبي اوبو کې د دغه هېواد لخوا جوړ شوي مصنوعي ټاپوګان د سیمه ییز ترانسپورت سره د مرستې هدف لري او په سیمه کې به د کښتۍ چلونې ازادي زیانمنه نه کړي. جنرال فن چانګ لنګ نن په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دغو ټاپوګانو سره به موږ وتوانېږو د عامو خلکو لپاره لا ښه خدمات وړاندې کړو تر څو د چین په جنوبي اوبو کې د کښتۍ چلونې او تولیداتو سره مرسته وسي. د امریکا امیر البحر ګاري رافیډ په همدې کنفرانس کې طرفان وروسته په خبرو کې د همدې ټاپوګانو پر جوړولو انتقاد وکړ او وی ویل چې دا به د شک د لاجرې دو ترڅنګ ناسمې محاسبې رامنځته کړي. چین د دغو ټاپوګانو په جوړولو سره بندرونه، فضایي حریم او نور خدمات ډېر کړي او ورسره اندېښنې هم راپورته شوي دي. متحده ایالات او نور هیوادونو وایي دا کار کولی سي په سیمه کې پوځي فعالیتونه ډېر او بې ثباتۍ رامنځته کړي. د رواني اونۍ په سر کې متحده ایالات ویلي وو چې کېدای سي خپلې کښتۍ د هغې جزیرې شاوخوا سیمو ته ولېږي چې چین یې د ملکیت ادعا کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په سوریې کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته کېږي چې ترکیې یوه ناپېژنده بې پیلوټه الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دوی به په استانبول کې د اکتوبر په 14 له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریې کې دي سلا وکړي. د خبرونو پای
له خپل همکارانو په مننه تاسې ازادي راډیو ری د سولې علي شورا وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره لومړی باید طالبان جګړه بند کړي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور منځ راشي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کیږي نه بلکې کنټرولېږي. به دا شرط به د افغانستان د خلکو او د طالبانو مشترک شرط وي چې هوایي قوتونو حضور د ضرورت نشته. ده
د ولسی جرګې عمومي غونډه نن د دې جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړ نشو. وکیلان وایي
متاسفانه د افغانستان په د وسنی بحراني حالت کې تالار بندي د وکیلانو په مخ باندې که همچو مدیریت ادامه پیدا کړی د افغانستان په خیر باندې نه دی.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه ونی ز خبرونه هم اوریدلی شي چې نورګل شفق په دې اړه پوښتلی دي.
د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
دا او نور راپورونه به په همدې خبرونه کې واورئ. او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د سولې علي شوروي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره لمړی باید طالبان جګړه بند کړي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن آزادې رادیو ته ویل چې که په افغانستان کې جګړه ختم شي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو موجودیت ته اړتیا نه وي. هغه څه چې طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره خپل اساسي شرط بلل دي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د افغانستان د جګړې اصلي طرف پاکستان بولي وایي چې پر دغه هیواد اوس نړیوال فشارونه او دا هیواد به اوس مجبوروي څو په دې برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. قسیم سولمال د راپور جزئیات وړاندې کوي.
که چیرې په افغانستان کې جګړه بنده سي نو نور به په دغه هیواد کې د بهرنیو د پوځي حضور دوام ته اړتیا نه وي او د سولې ټینګښت ته به زمینه برابره سي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د دې مطلب په څرګندولو سره د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د سولې خبرې یو مخ په ټپه نه دي درېدلې، بلکې غیر مستقیم اړیکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره سته. ښاغلی وقات زیاته کړه چې د جګړې د بندیدو په صورت کې د بهرنۍ ځواکونو نشتون به د خلکو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګډه غوښتنه وي.
د سولې پروسه چې پیل شي اطمینان او باور منځ راشي چې نور به جنگونه ورځ په ورځ قوي کیږي نه، بلکې کنټرولېږي. به دا شرط به د افغانستان د خلکو د طالبانو مشترک شرط وي چې غوی قوتونو حضور ته ضرورت نشته.
طالبانو لدی مخکې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوله د بهرنیانو د حضور تر پای ته رسیدو وروسته امکان لري، خو چې زرګونه امریکایي ځواکونه به تر راتلونکو دوه نور کلونو هم په افغانستان کې پاتې وي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راتلونکی به څه وي؟ ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو مسله په دې پورې تړلې ده چې وسلوال طالبان او د هغوی نور پلویان له افغان حکومت سره پر یوه سیاسي حل سلا وکړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چمتووالی وښود چې حکومت یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب ته آماده دی. دغه هیواد له دې مخکې هم یو ځل د دواړو خواو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړې وه، خو دوهم پړاو یې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ له خبر سره سم وځنډید. سپینه ماڼۍ هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي، وایي چې ولسمشر اوباما به امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په راتلونکي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد پر ونډې خبرې وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې نړیوالو فشارونو اوس پاکستان اړ کړی څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره اقدام وکړي. د چارو کارپوه محمد یونس فکر وایي همدا فشارونو د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره خوشبيني رامنځته کړې.
اوباما په خبرو کې امریکا خپل سیاسي او اقتصادي فشار پر پاکستان دی کی او پاکستان دې ته اړتیا چې نور جګړه په منطقه کې په ګټه نه ده. زه فکر کوم د سولې خبرې به دسته شي.
خو د چارو بل کارپوه او د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان د ګټې په لټه کې دی او د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې له امریکا څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو په هدف وي. د حکومت سپارښتنه کوي چې باید د سولې په خبرو کې د پاکستان په ژمنه اکتفا ونه کړي، بلکې د نړۍ په مرسته دغه هیواد د سولې په بهیر کې همکاري ته مجبور کړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ولسی جرګې عمومي غونډه د دې جرګې د اداري پلاوي د غیابت لامل جوړ نه شو. د جرګې غړي ویل د جرګې رئیس استرالیا ته تللی، لومړی مرستیال د ننګرهار په ولایت کې د داعش پر ضد د خلکو پر یو ځای کولو بوخت او دوهم مرستیال مسکو ته تللی دی. دوی ویل د اداري پلاوي ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د دې لامل شو چې د شنبه په ورځ دغه سی مهمې او قانوني ارګان جلسه دایره نشي. کارپوهان وایي دا ډول اعمال د قانون پر وړاندې بې پروايي ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د هیواد په وسنۍ او حساسو سیاسي او امنیتی حالاتو کې چې ملت د ولسی جرګې بحثونو مشورو او قانوني اقداماتو ته سترګې په لار ده، د دې جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. له قانون سره سم د ولسی جرګې عمومي غونډې د شنبه، دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې دایره او د هیواد مهمې موضوعګانې پکې مطرح کیږي. خود شنبه په ورځ د اداري پلاوي د غیابت له امله د جرګې عمومي غونډه دایره نشوه. د ولسی جرګې یو شمیر غړو چې د عمومي جلسې په نیت د ملي شورا ودانۍ ته راغلي وو وی ویل چې په رسمي ورځ د هیواد د یو مهم قانوني ورګان د دروازو تړل د قانون پر وړاندې بې پروايي ده. د جرګې غړي انجینر شیرولی وردک په دې اړه وویل:
متاسفانه د افغانستان په د وسنی بهراني حالت کې تالار بندي د وکیلانو په مخ باندې او دوینش کوله چې اظهار د نظر وکړي. زه فکر کوم چې دا په واضح طریقه باندې د افغانستان د ملت سره، د افغانستان د رایو سره، د افغانستان د امانت سره یو لوی جفا ده. فکر کوم چې که همچو مدیریت ادامه پیدا کړي د افغانستان په خیر باندې نه دی، بلکې د افغانستان د رایو سره په واضح ټکو باندې بے وفایي ده.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په یو رسمي سفر آسترالیا ته تللی. لومړی مرستیال ظاهر قدیر د ننګرهار په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو په یو ځای کولو بخت، او د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی مسکو ته تللی چې له روسي مقاماتو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د یوې مؤثرې مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. د ولسی جرګې د کورنۍ وصول له مخې د جرګې د رئیس په نشتون کې په ترتیب سره د جرګې لومړی او ورپسې دوهم مرستیال کولای شي چې غونډه دایره کړي، او چې په عین وخت کې درې واړه نه وي غونډه نه دایرېږي. کارپوهان وایي ولسی جرګه د حکومت تر ټولو ستر قانوني ورګان دی، او د مسؤلینو غیابت باید داسې تنظیم شي چې قانون او د ملت حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د اداري پلاوي ترمنځ دا ډول ګډوډي د ملت په ګټه نه ده.
کوم لګښت مصرف کېږي چې دوی ماشین اخلي، د دې ګټه ولس ته نه رسېږي، دولت ته نه رسېږي. دوی خپلې دندې او خپل مسؤلیتونه چې کوم دي هغه په سمه توګه نه اجرا کوي. په عمومي توګه باندې داسې یو اداره یا داسې یو سیستم چې په هغه کې اصل خپل مسؤلیت ومني، په دغه سفرونو کې که هغه بهرني سفرونه وي که هغه کورني سفرونه وي، په دې کې باید همغږي باید رامنځته شي.
کارپوهان له جمهور رئیس نه هیله کوي چې د قانون پلي کېدل دې په جدي توګه وساري. سربیره پر دې پخوا تر دې هم ډېر ځله لیدل شوي چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو لړ مهمې قانوني موضوعګانې د نصاب د نه بشپړېدو له امله له تصویبه پاتې شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
اوس هم اسدالله لودین ورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلی او مهم ټکي را سره شریکوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې یو نیم لک امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سرمقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګر ونه ځپل شول، او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنیو ځواکونو کمیت نه، بلکې رښتینولي او صداقت حل کولی شي. جامعه باز رسپانی بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کیدونکي دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه توري شوي، د جګړې له لوګیو په تنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تېښته کې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي په تیرو 14 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته، او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپلو هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي موږ نه وځو، نشو کولای ووځو، که دا کار وکړو نو خپل لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا له خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده، او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د د هلمند یو شمیر مدني فعالین وایي د ولسمشر لوخوا د هلمند زوند لپاره د تازه ټاکل شوی مسول پر مقرره دي د سرکته نه وشي. دوی وایي د دې ولایت امنیتي حالت ښه نه دی او د هغه د کابو کول لپاره د وړ کسان په دنده وګمارل شي. د مدني فعالینو پر موجوده یو شمیر نظامي مسولینو هم تور پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو رهبری نشي کولای باید له دندو لرې شي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
د هلمند اوسیدونکو وایي د مرکزی حکومت لخوا په امنیتي برخه کې د غیر مسلکي او بې کفایته مسولینو ګمارل په دې ولایت کې د نامنیو د ډېرېدو وحی سوي دي. د هلمند یو شمېر مدني فعالینو د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ځینو کلیدو او مهمو بستونو لپاره د افرادو د ټاکل کېدو پر مهال د دوی سره مشوره وکړي. دوی که څه هم د چانوم یاد نه کړ خو تورې پورې کړ چې د امنیتي ځواکونو ځینې مسولین په کار نه پوهېږي او په ځینو مواردو کې په فساد کې لاس لري. لیکوال او شونکی احمد قریشی وی د ملي والی حکومت مشرانو د ټاکونو پر مهال د خلکو سره د مشورې وعده کړو خو اوس پر وعده نه درځي او په خپل سر ورته غیر مسلکي کسان استوي.
تر بل هر ولایت هلمند ډیر زوریدلې دی او په هلمند کې ډیره سخت جګړه تیر شوې ده. د دې جګړې د وجدیدو او د جګړې د تونتیا یو لامل دا و چې دلته اکثریت وخت مرکزی حکومت غیر مسلکي کسان په امنیتي برخو کې ګمارلی وو یا اوس هم ګمارلی دي. نو په دې برخه کې چې څنګه افغان ولسمشر او د ملي والی حکومت دواړو مشرانو هلمندیانو یا پټول کې افغان ولسته ژمنی ورکړي دي چې د خپل کمپاینونو په پاینونو پر مهال ویل چې د ملي مشارکت په توګه به هر چیرته چې ملي امنیتي ځواکونه مشران ټاکل کیږي لولس مدني ټولونو او لمشران سره به مشوره کیږي. د هلمند امنیت لپاره مسلکي شفاف او هغه کسان وټاکل سي چې له اصول سره سم هلمنديان ته مناسب او ګټور تمام سي.
د هلمند مدني فعالین لخوا د خبري ورسته لږ راپور تسوید چې د تیریونی د پنځم په ورځ د ولس مشري مانی ته رسنی ته پاستول سي خبر پانه کې دی واده یو شمیر زنوند پر د نو مسولین د ټاکل کېدو خبر ورکول سو او په دې کې د هلمند د 1515 زون د پر پاسوال اسمت الله دولت زچې څوکل وړاندې هم د هلمند د 200 زون مسؤل به ټاکل سو دي. د هلمند بیلابیلو مدني ټولونو مسؤلینو د پاسوال اسمت الله دولت زی پر ټاکل کېدو نه وکړه واغه د هلمند اوسنی امنیتی حالاتو لپاره ورکس ونه بلم.
د هلمند وضعیت په کتو سره په هلمند کې باید چې کمی مقرری په امنیتی برخه کې کیږي هغه باید ډیر د دقت څخه کار واخیستل شي. د مخکې هم دولتي په هلمند کې وظیفه اجرا کړې ده. د خپل وظیفه کې بریالي نه وو او بی کفایت دی.
هلمند ته رئیس جمهور غنی هغه کسان را استوي چې هغه په هلمند کې یو ځل تجربه سی وي. تاسو ته ډیره ښه معلومه ده چې اسمت الله دولت زه یو ځل دلته په هلمند کې د شپږ شپږم ځون کمانډان بیخي هغه ځون د بې توجهي د لاس څخه ګرځې کې له وسو دا چې اوس بیا راځي په بل داسې مهم بس کې مقرر کیږي. زه د دې پر ځای باندې چې خوشي وشیم خپل خپګان شیم.
د کانفرنس ګډونکو پر وسنۍ ځینو دولتي مسولینو تور پر کړی چې په کار نه پوهیږي او امنیتي حالت ته د کتلو او پاملرنې په ځای په شخصي ګټو بوخت دي. دوی د سرتیرو کړنې او قرباني هم مستل چې په دې ورستیو کې د ځان څخه ورتیاوي شو دي. دوی د دولتي مسولینو په خاص ډول د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې مهم بس د پر وړ کس وټاکي او پر خپل دغه انتخاب د سرکته وکړي. محمد الیاس تایم د ازادي رادیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو تاسو د شیبه د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی. ازادي رادیو د هغو کسانو په اړه تحقیقي راپور چمتو کړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو وسلې پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقوي. د راپور موندنې ښیي چې د کسان په ولایتونو کې په سترو امنیتي پوستونو کې کار کوي چې پکې امنیت قمندانان او امنیتي ځواکونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت تر یو بریده دا خبره مني خو د کورنیو چارو وزارت وایي خائنان په نظام کې ځای نه لري. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی او راوړی.
د هر ورځې په تیریدو سره د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه تیزیږي. وړې نه ده چې افغان ځواکونه کافي او مجهزې وسلې ولري. کله یوې خوا افغان حکومت د دغه وسلو د ترلاسه کولو لپاره له سیمې نه نیولې تر لویدیځو هیوادونو پورې هڅې تیزې کړې، خو بل لور ته په افغانستان کې د وسلو خرڅلاو او قاچاق د ځینو امنیتي مسؤلینو په منځ کې په یو تود بازار بدل سوی دی. ننګرهار چې له پاکستان سره پر پوله پروت ولایت دی، د غلطه د وسلو قاچاق تر ډیره احساسیږي. په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ځینو مسؤولانو ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو زیري وسایل د دغه ولایت د ځینو امنیتي چارواکو لخوا د جګړې له ډګره راټولیږي، یا پاکستان ته قاچاقیږي، او یا هم په مستقیمه توګه د طالبانو لاسته لویږي. د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
زینه دغه سرتیری او قماندانان مرمۍ راټولوي او په پچیر او ګام کې د باقی پنوم په یو دکاندار خرڅوي. دغه مرمۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او برته د طالبانو لاس ته رسیږي. مونږ د جګړې په ډګر کې وږی جنگ کوو. یو شپه ورځ مونږ وږی وو. هیڅوک نه پوښتي چې تاسو څه کوئ. زمونږ وسلې خرڅیږي. په وار وار مو د کورنیو چارو وزارت ته زنګونه وهلي. سو امنیتی مرستیال پرې خبر کړو. خطروسه چا زمون پختنه نه د کړی چې دلته ستیریږي. لک تر لګه یو پلاوی هم نه راستوي چې دا خائنان و پیژني.
د غمنتی مسول وای د پچیرګام ولسوالۍ مخکینی جنایي امیر سبحان شاه چې اوس د لالپوري ولسوالۍ امنیت قمندان دی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. د همدار وسوي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیت قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکه لري. د ملي اردو تجهیزات د باقی په نوم پر یو دوکاندار چې په خپل د طالبانو همکار دی خرڅوي، او دغه تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته رسیږي. د ملي اردو دغه مسول همدارز د پچیراګام د امنیت قمندانۍ د جنایي امیر ابراهیم زمری یادونه کوي چې دغلته د امنیتي ځواکونو اړوند خوراکي مواد او جنگي وسایل د مولا محمود په نوم د طالبانو پر یو قمندان خرڅوي.
دغلته قمندانان او امنیتي چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یوې د پچیراګام امنیت قمندان احمد شاه همت او بلې د پچیراګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی. له طالبانو سره لاس لري، تیل خوراکي مواد او د غوړو بشکي ورباندې خرڅوي. کله چې پر مجبوریت کې ژیرته وایي چې له پوسو څخه د باندې ووزی، حال دا چې هیڅ خبري به هم نوي. زموږ وسلې طالبانو ته ورکول کیږي، په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
د همدغه سرچینې په خبره په ننګرهار کې د مرمیو پوچکونه د غو امنیتي مسولانو لخوا چې له طالبانو سره لاس لري راټولېږي او پاکستان ته قاچاقېږي. د ځینو امنیتي سرتیرو په وینا دغه پوچکونه په پاکستان کې له سره په مرمیو بدلېږي او د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې ورکول کېږي. د ځینو امنیتي مسولانو په وینا چې موږ ورسره خبرې وکړې، له دغه پوچکونو په پاکستان کې بیرته مرمۍ جوړېږي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي. د غمنیتی مسول همدارس وایي چې ان هغه ټانکونه چې د عملیاتو پر مهال یو څه خرابې شي، د همدغه ځینې قمندانانو لخوا پرزکیږي او پاکستان ته انتقالېږي. و موږ غوښتل د دغه اداو په اړه د لالپوري ولسوالۍ له امنیت قمندان سبحان شاه سره خبرې وکړو، خو بریالي نسولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیت قمندان احمد شاه همت موږ سره له خبرو کولو ډاډه وکړه، خو د پچیراګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادي راډیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه.
دغلته کشفی ارګانو نسته. زه شخصا خپل وجدان ته پاکم. که څوک را باندې کومه ادعا لري، ورڅخه وغواړی چې سند وړاندې کړي چې زه له مخالفانو سره لاس لرم او کنه. ورته کیسه راته په کابل کې د ملي اردو یو سرتیری هم وکړه. د دغه سرتیری په خبره امنیت قمندانان د پوځي عملیات پر مهال دوی مکلفوي چې مرمۍ مصرف کړي.
په خپل سترګو مو لیدل کله چې زموږ یو همکار وژل کیږي، اول یې وسله ترې اخیستل کیږي او مستقیما طالبان ته انتقالیږي. بیا وایي موږ ونه کړای شول چې سرتیری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
دغه سرتیری د خپل سترګو له لیدلې حاله عجیبه کیسه کوي. دغه سرتیری مکلف دی په مخامخ جګړو کې د مرمۍ پوچکونه راټول کړي او امنیت قمندانانو ته وسپاري. دغه پوچکونه د همدې سرتیری په خبره په صندوقونو کې ځای پر ځای کیږي او پاکستان ته لیږل کیږي. د دې ترڅنګ هر سرتیری مکلف دی چې د ورځې 200 تر 0 مرمۍ فایر کړي، ځکه دوی ته ویل کیږي چې دغه مرمۍ د مصرفېدو راپور دولت ته ورکوي. حال دا چې دوی ته ویل کیږي تر هغه چې طالبان د دوی پر پوستو حمله ونه کړي، د فایر کولو حق نه لري. د ملي اردو دغه سرتیری کیسه کوي چې کله ناکله د لوشي په خاطر ان مجبور سوی څو وچه ډوډۍ په اوبو کې لنده کړي او وې خوري.
د عملیاتو پر مهال په غره کې بند پاتې شوی وو. ټول هلکانو تیل او اوبو بیل کړل او و مسکل.
که مو سر هم ولاړ شي له خپل ناموس دفاع کوو. آیا موږ د انسان اولاد نه یو؟ ولې دولت خپل دښمنان نه پیژني؟ اردو ډېرې بدبختۍ لري. درې میاشتې کېږي چې خپلې تنخواوې مون نه دي اخیستې. زموږ کارتونه اخیستل کېږي، سو سرتیری ونه تختی. زموږ دوی ټولې د ذوالفقار عملیاتو ته واستول. رسنۍ په جریان کې وي چې یوازې د یوې ټولې اتیا کسان و چې ټول شهیدان شوه. له دوو ټولیو څخه شل کسان ژوندي راووتل. ولې شهیدان کېږي؟ ځکه چې تجهیزات نه وي راسره.
په هلمند کې چیرې چې اوسیدونکي له څه باندې لسو کلونو راهیسې د جګړو شاهدان دي، په وارور کلي او ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
بله قدرمن اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. صفی الله سرنګز استودیو ته راغله ده د مهمو خبرونو سره ټکی بل تاسو سره شریک کی. ورپسې به نجيبه زمان تاسو اقتصادي خبرونه درو اوري.
د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لمړی باید جګړه بند شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د حقاني شبکې پورې تړلې یوه لس کسیزه ډله د کندهار په اړوند سیمه کې نیولې ده. د کابل کندهار په لوی لار کې له یوې اونۍ راهیسې د مسافرینو تګ راتګ له ستونزو سره مخ دی. د ایران په خوزستان ولایت کې پرون د عاشورا مراسمو د لمانځنې پر مهال د شیا مذهب په یو جومات کې پرې عبادت کوونکو ډزې شوې، دوه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. او د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر وکړ ترڅو پر ایران ټینګار وکړي چې د جولای میاشتې د اټومي تړون له مخې خپل مکلفیتونه ترسره کړي.
د سوداګری او صنایع وزیر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراخیدو غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د سوداګری او صنایع وزیر شاغلی همایون رسا دغه موضوع تاجکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال له تاجکستاني چارواکو سره مطرح کړې ده.
څنګه مونږ کولای شو چې په اقتصادي صادراتو، وارداتو او د پنګونې په برخه کې له بل سره همکاري وکړو؟ دغه ډول سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو لامل ګرځي.
د شاغلی قوقندی په خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزیر تاجکستان ته د متشبثینو لپاره د کارمندنې د نړیوالې ورځې په کلیزه کې د ګډون لپاره سفر کړی وو. د شاغلی قوقندی په خبره دغه ډول غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو د جوړېدو او د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف ترسره کیږي. بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستونو د صادراتو کچه سش کال کمه سوې ده. په بلخ ولایت کې د قرقل د صادراتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قرقل پوستکي صادرات 50% کم سوي دي. دین محمد نوري پور د بلخ د قرقل د صادراتو د ادارې مشر ازادي رادیو ته ویل تیر کلونه به هر کال 15,000 د قرقل پوستونه اروپایي او آسیایي هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس په نړیوالو بازارونو کې د قرقل پوستونو ته د تقاضا د کمیدو له امله د دغه پوستونو د صادراتو کچه 250,000 ته راټیټه سوي ده. د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د قرقل پوستونه فنلند، چین، ازبکستان او روسیه ته صادریږي. چارواکي وایي چې له بلې خوا ناامنیو هم د قرقل د پوستونو پر پروسس او بسته‌بندۍ منفي اغیز کړی دی. او د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې کچیرې په هیواد کې کرنیزو ځمکو ته پام وسي او د کرنې سیستم مدرن او میکانیزه سي، نو د افغانستان ملي تولید به ورسره دوه برابره لوړ سي. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرخ شافیزي وایي د نورو ځمکو تر څنګ 3.9 هکتاره دولتي ځمکه اوس هم شاړه ده او اړوندې ادارې باید ورته منظم پروګرام جوړ او د خصوصي سکتور په مرسته حاصل خیزه کړي. شاغلي حافظي وایي که څه هم افغانستان کرنیز هیواد دی، خو هر ورځ له بهرنیو هیوادونو څخه په خوراکي موادو بار سلګونه لاري افغانستان ته راځي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 10 پوله، یو یورو 2 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 12 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 20 پوله او زر پاکستانی کلدار 14 افغاني.
او سم دوه ونیز خبرونه حقیقت څه ده او تاند څنګ لمړی حقیقت څه ده؟ لا ملتیا مومنه نکوم.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ زه سفی الله ستانگزم په دغه پروگرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادی مسلمی عرض مکمل ده ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړل
شکر ستانگزم
کور ده د افغانستان مشرانو جرګې بل خصوص تاسو دغه جرګې د پراس کې د افغان حکومت از ما ویرادت څنګه ګورې د مخالفینو په لمنځه وړلو کې
ملاحظه خوب هر وخت ولې ونه شو ولې وشو دا یو بیل سوال ده خو اعظم زما په نظر باندې د پښته خ پوره شته دا چې توانایي کمزوري ده او موږ سره چې هغه څوک چې موږ سره ژبنې کړي دي چې موږ به د دشمن په وړاندې تاسو سره یو یا به مشوره درکړو یا به فزیکي عمل کوو ستاسو په غوښتنه نو هغوی پورې څاړه لري زموږ د اعظم د پیاوړي کولو او قوي کولو چې هغه ناټو او امریکا ده خلاصه ووایم چې مشکلات به مې ستونزې به مې خو د سربازانو او د مسلح قواو اعظم د ستایل وړ ده
په شمال کې نامنۍ په دې وروستیو کې لږ څه زیاتې شوې تاسو څه فکر کوئ روسیې ویلي چې که چیرې افغانان ورسره موافق وي د همدغو مخالفینو په له منځه وړلو کې به دوی هوایي عملیات کې یعنې د روسیې هوایي پوځ به راځي او دلته به عملیات کوي تاسو له دې خبرې سره څومره موافق او یا مخالف یاست
د روسیې همدردي د ستایلو ده په دې خاطر چې دوی د افغانانو سره همکاري کوي دانو د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې دوی د روسیې پیشنهاد یا دوی پیشنهاد کړی روسیې پیشنهاد کړی د پیشنهاد په کوم نظر ګوري او تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي نو بیا چې کله پارلمان ته راغله زموږ رایه یوه ده بیا په هغه وخت کې به وګورو چې څه کېږي خو دفتن زه د پارلمان په نمایندګۍ نه د خپل مجلس د ریاست رئیس په نمایندګۍ نه زه که هغه وخت کې د مجلس تصویب باید اعلان کړم خو د خپل ځان په نمایندګۍ دا وایم چې دوه قطبه په افغانستان کې ځای کول لا د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره یو زمینه برابرېږي خو هغه هم زده نقیص ځکه امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي زه خپل شخصا په دغه حالت کې د روسیې د هوایي یا د زمینی عملیاتو لپاره چې په شمال کې وو کې یا په افغانستان کې وو کې دغه نه د طرفدار نه او په ګوښه د افغانستان کې چې دوی تشویقي او دغه مخالفت کوي به خینه
په داسې حال کې چې جګړې هم روانې دي د سولې پروسه هم تقریبا لږ وخت رئیس زندیدلې ده کسان چې لمړی دور خبرې ډېری کامیابې وبلل شوې بیا خبرې وزندیدلې ستاسو په نظر کې دا خبرې بهتره را برسېره شي څومره وګټو کې او د سولې پروسه ستاسو په نظر په دغه یو حالت کې باید څنګه وي
سولې او خداوندی او خدای حکم ده او هر مسلمان باید په دې عقیده ولري چې صلح لاره غوړه کړي موږ په خوام د افغانستان حکومت نه غوښتنم دا و چې صلح لاره د قوت نه غوړه کړي خپل مخالف پر دغه حدا مجبور کړي چې هغه د صلح غږ ته تاسو کیو تاسو ورته لبای کوی دا زموږ د کلیسې وخت دا خبره مو وسم ده او تاسو که صلح غږ کوی او هغه تشویقی په دې باندې نورم خپل جبر او ظلم ته او ناروا او ته دوام ورکړي دا غولول دي ځان نو زمونږ د ریځ امغه چې صلح کیږي د قوت لمخنه وشي او د یو مجبوریت لمخنه وشي چې مخالفین مجبور شي په دې رابطه موږ د صلح حمایت کوو وس خو د افغانستان حکومت یو د ریځ داسې غوړه کړی چې موږ د پاکستان سره وای دا ول خپل د ریځ معلوم کو بیا صلح دا هم خبر ده موږ د حمایت کړی په خو او هغه د ریځ چې دوی د شاشه د پیښنه وروسته غوړه کړه حمایت کوو او وګورو چې پاکستان د دې یا افغانستان حکومت څومره فشرف دې رابطه کړي خو زما بیا هم د ریزاده چې صلح تش په نامه صلح او د جنگ په جریان کې صلح او د دې د خلکو د وژلو په د لپاره صلح دا مناسب نه بولم تر هغه حد از د صلح خبرو ته یقیني مو ورسره موافقم چې قابل لوري مجبور شي وي چې صلح کوم بیا د افغانستان حکومت مکلف ته شګانه چې د صلح غږو کې او چې سید راځي تاسو شرایط دي کوم شکه د سره کېنی سره
د لپاره چې شاوخوا څلور لک افغان پوجان وتوانیږي د یو لزګون زر یو کو ویل شو اتیا زر او بیا زر مخالفین په وړاندې په ډیره غټه پیمانه بریا تر لاسه کړي افغانان باید څوک ستاسو توصیه سره ورته
زمون افغان ځواکونه د ستایلو دي د یو حقیقت هر ورځ میړانه کوي قرباني ورکوي او ته قرباني ترڅنګ دوی هم اولاد لري هم رور لري هم خور لري هر روز لسګونو شهدا از موږ مختلف مناطق د افغانستان ته دغه مصالح خو نه زی دا باید وسته یو دغه شهدا از موږ افتخارات دی او موږ د قدر ور دي دا که مخالفین لزره دی که 15 دی که 40 زره دی دا خو افغانی تعداد ده شاید دینم کمی مونږ باید د سیمې پر اړه فکر وکړو چې دلته مونږ یوازې د مخالف سره مصالح جنگ کې ښکیل نه یو د سیمې د استخباراتو او د منطقي بالخصوص د همسایګانو د استخباراتو په جنگ کې ښکیل یو د دوی سره مو جنگ ده که د چین جنگ مثال راواخلو دغه جنګونه که شروع شي خو ښه خبره ده چې ساحه معلومه وي منطقه معلومه وي او سړی جنگ کوي یره د هغسې جنگ نه ده چې ستا په قواره او زما په لباس راځي او دلته د شاشهید غوندې پیښې یا د پکتیکا د والیبال د میدان غوندې پیښې مخې ته راوړي یا د ننګرهار پیښې مخې ته راوړي یا د مزار پیښې مخې ته راوړي یا د مختلفو ولایاتو کې دا شوي دي په مسجدونو او هدیرو کې جنازو کې پیښې مخې ته راوړي دا دغه د تشویش وړ دي او د مخالفت وړ دي زمونږ بس دا نه ده چې مونږ زمونږ قوتونه د دغه لزره شل زره نفرو په وړاندې پیدغه نه لري د مقاومت حوصله نه لري اصلي خبره دا ده چې زمونږ قوتونه د دې تر څنګ چې مسلح قوتونه مو پیاوړي دي ژمن دي د افغانستان دفاع لپاره دوی د یو قانون لپاره هم پابند دي عدالت باید پلي د دوی لخوا ظلم باید ونه شي هر څوک چې ونیول شي هغه باید څارنوالۍ او محکمې ته معرفي شي او د دوی په وړاندې باید محکمه تصمیم ونیسي زمون مخالف محکمه هم د خپل معاشي په واکه ده تصمیم د خپل سرنوالي د خپل معاشي او د ګوتې په واکه ده هر هغه ناروا عمل چې کوي هغه کوي نو غلطه ترس او حرس مداکي مخترازي او د ورسون منځ کې هره مخترازي نو زمون پیغام ورسون ته د خپل ځان د خلاصون په خاطر باندې د خپل ملت د خلاصون په خاطر باندې ام مخالفین ته ځای مور کوي ام د خپل مسله خو او پسند ته ودرېږي خپل اولادونو نه دفاع کوي د خپل بچنه دفاع کوي
په حکومت کې د یوې مخالف ډلې یا مخالف لاس د شتون خبرې هم کیږي محترم استاد سیاف هم ځینې څرګندونې په دې اړه کړې دي ځینو نورو مشرانو هم خپلې ملاحظې درلودې په دغه برخه کې ستاسو په نظر حکومت ولې د دغه ډلې د پیژندلو لپاره چې اکثرا د مخالفتونو لپاره زمینی برابروي ولې سکار نه کوي
حکومت مات کوي نه کوي د هغه مسولیت ده من وایو چې دلته خلک موجود دي چې هغه مخالفین تشویقي د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي مخالفینو لپاره زمینی برابروي په مختلفو خارونو او بالخصوص په کابل کې او د دې نه ایره لرو خدای نه خواسته دا مخکې پیشبینی کړی و چې دغه سیو حالت مختلف نه شي په ځای دې چې دلته یو مقاومت شروع شي هر کور کړینه ستا په خلاف مقاومت شروع شي هغه څه کندوز کې ثابته شو چې همدغه سیو حالت غوره شو موږ حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې هغه خلک چې د ملا عمر جنازې کولې د ملا عمر پاتحې اخیستې د طالب یا د مخالفینو په ځای دې چې د شهید خلکو سره خواخوږي وکړي د طالب او د مخالف سره خواخوږي کوي په ځای دې چې هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې په مساجد او نورو اما زینو کی قربانی ورکړی دا اوس رخوا وګیو کی د مخالفین سره خوا کی د نیو پختی د یو پلټی او دوی تعقیب لاندې ونیسي دوی څه کی په کابل کې د صد پر راغلي دي چې دا پنځو ستون چې اوس نه وایي ریواج شوی په مطبوعاتو کې دا معلوم شي زمون وختونه په خوند حکومت ته دا اوس هم ده دا نو د حکومت مسولیت او مخالفت د استاد سره مرتبی دي کته شو معلومات نه لري معلومات هم سره شریکو د بیلګې په توګه زه غواړم یو مثال درته وایم کله چې استاد سیف د مسعود کلیزه کې بیان درلو نو آلته ویل چې کومل عمر مونږ وژلای نه دانو مقصر یو د شریعت د نگان په یو امیر یا یو رهبر چې موجودی کوم رهبر وجود ناقص ده د شریعت له ادرس نه خبرې کړې دین د ادرس نه خبرې کړې د احادیث او د قران د ادرس نه خبرې کړې مقابل کې طالبان او خوانه وزیر او جوس د سوري پروسه سره ملګری شوی یا د سوري شورا غړی هم دی نه ده خو پر پروسه چې تر هغه 2000 ماش لري دلته له 12 نفر محافظین هم لري د خلمو دین پونو مدوات سره خبري وکړي چې مولا عمر دوی نه وژل خو ان شاء الله طالبان به دوی وژ او دلته 2000 ماشه مخلي د یو بیلګا ده نو او مونږ نه دی ویلي مدوات سره خبري کړی دی مدوات دا خبر راوښه کړی نو بس دا چې مونږ نه وای چې قلم دین شاید د مخالفینو سره لاس لري دی شاید آگاهی هم دغونه دی زه نه غواړم چې نور دغه په حریم باندې تعرضو خو پر صورت یو پلټن خو باید وشي یو تحقیق باید وشي ضرور په کومه درس مولا عمر یا د طالبانو ګرو هغه ګرو ده چې زما په ګونه دوه درې سو نفر په شهید کړ شهید کړ او هر کال او هر ورځ ز د دوی نارنج لرم په مختلفو ولایتو کې بل خصوصا د کابل پیخي په دې کې مونږ راوژنې نو ته په کوم شکل د سره خواخوږی لري
ورسته پښتنه تاسو زینی کله شي فکری مخالفین ورته وي په ټولنیزو شبکو کې ستاسو په اړه زینی داګانې کوي زینی تورونه پوری کوي مثلا دوی په مثالونه راوړي چې ستاسو په زور باندې استاس پوسته باندې ځینی کسان په ګمرک کې ګمارل شوی دی، ځینی کسان مثلا په ترازوګانو دغه کې دوی لاس لري د تناش ترازو کې، او ستاسو په اړه تور پورې کړی چې مثلا د ځینو ځمکو په نیولو کې ستاسو لاس لري، دغه سپیناوی څنګه کوي تاسو؟
دا خو د خلکو تبلیغ ده. زه اول خو دره دوم د تڅنګ دا وایم چې هر هغه څوک چې زما د کورنۍ او زما د خاندان پورې تعلق لري، دا چې نشته په حکومت کې یا په د ګمرکاتو او دې شیانو کې دا بل سوال ده، خو کوي پروایم نه لرم، حمایت یې کوم. د یو افغان په صفت دا دوی حق ده او باید او کوشش باید نه ایستو کوم چې مقرر شي. ځکه زه په دې عقیده یم چې مونږ باید عدالت نظر کې ونیسو. که زما د کورنۍ یو کس یو فرد هغه تعلیم ولري او هغه خواري کړي او یو ځای ته د افغانستان د قوانینو او د مقررې له مخې نه مامور مقرریږي او دای معنی ګرځي چې زه مسلمان د مسلمان یار راغلی یا خپل یا دوست یا ترزو یا ورورم، ام ظلم ده او هم ناروا ده، او د دې ممانعت لپاره به زه سپر شم، دا کار به ونه شم او څوک نه ونه شي، ځکه دا باید ونه شي. او زه د دې طرفدار نه یم چې زه د چا په سر باندې زما کورنۍ سړی د چا په سر ظلم وکړي او هغه ناروا ماموریت واخسر کړي، د رقابت له مخې ناراضي او هغه اصول پلي کړي، نو د دې طرفدار نه یم چې زه د دې معنی شم او دا غي ځوان دروش به خدي ونیسم چې هغه زما د کورنۍ په تعلق لري څه چیز د مشرانو جرګې رئیس او د مدد مسلمان یادار دا درست عمل نه، د دې مخالفه خو په ګمرک څوک نه لره د مامور په صفات، یو څوک زموږ د کورنۍ نه د مفرزي د پولیسو قومندانو هغه د ترې څلور میاشتې کیږي چې لري شوی دا لري نه، بلکې هغه موږ هم دغسې کیسې چې موږ راوخته د مرکز ته، اوس مرکز کې خپل راوخته د غصه په رابطه د نورو مشکلاتو په رابطه قطعا هیڅ شی وجود نه لري او نه داسې څه شته. بس افغانستان ده او په افغانستان کې د روش وکړه د یو ځوان په صفت باندې اصلي مشکل زما دا ده چې زه د یو ځوان په صفت باندې زه یو عادي مجاهد یم، کله چې زه ډی ډی آر شوم زما وظیفه او زما مشکل دغه دا و چې زه د یو عادي فرقې معاون وم او په هغه شکل باندې په ننګرهار کې ما ژوند نه و ترسره کړی، په خپل محل او ولایت کې مې ژوند ترسره کړی و چې اما خپل مربوط خلک زما سره ده، خو زما دغه روش ام افغانستان کې بعضې سیاسینو ته درد سر ده، ام په سیاست دا کې کوم نګرهار متاسفانه دا سالمه لار نه ده. مونږ باید په مشترکه توګه د خپل منطقې او د خپل ملک لپاره کار وکړو، ته د ټیم ملګري یا خپل خپلوان یا هغه څوک چې د چا سره همکاري دا مقرریدل ظلمي، نو ولې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د 50-50 فیصد نظام سره تقسیم کړو؟ دا عدالت چې دغه خلک تاسو یې مجبور کړي او مانه په سوال وکړي، دا عدالت ولې دغه ځوانان نه کوي چې د رئیس جمهور او اشرف غنی نه وکړي؟ او تاسو بیګا د دوی والیان ولیدل چې مقرر شو اکثریت د یو والی نه غیر چې یو ملي څیره وه سید نور اکثریت په ولسي جرګه کې وکیلان، خو کم یوې د کم ګروپ او کم سړي پورې تعلق نه درلود. تاسو خپل قضاوت
بلې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلم یار کورودان چې د حقیقت سره په دغه پروګرام کې
شکر
سره خبرې کړې کورودان
شنډیوس
تربیه.
ترشنه آسمان لاندی
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
لدرو تر څلورو بجو لامنیتی ځواکونو څخه د دینی عالمانو د ملاتړ اهمیت
و ساعت 4 تا 5 در مورد تاثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 5 بجو خبری شي.
زیر آسمان کبود
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
سی وی تړو غږ د پسکې د خلک ستاف څخه جرمنی نه دستا کمربند چولې
ډیر کم دغه کمربند نه استفاده کوم.
بلې کمربند تړم.
کو موټر وان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي لڅ وړ خطرونو سره مخ کیدلې شي.
ما تخپل اوره زنګ راغی، ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم، دا ټلیفون شماره د چا ده؟ او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګیده.
دا چه پنانانه تانده چانگی که آوره دوستانو زه نورگل شفقیم. ملګرو په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالی راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي، چیرې چې دوی ته سپینګیرو، سپینسرو، ماشومانو او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصیحتونو ترڅنګ دا لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان عملی کړي نو هم به ځان وژغوري او هم نور. په کومه ورځ چې زه د ادارې ته په مرکې پسې ورغلم نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې. خو څه وایي چې یار له کوڅې تیر کړه رنګ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ یې واوره او په بل یې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولی او محافظتي کمربند یې هم نه دی تړلی. حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمیږي. ولې؟
سالنگ کے موٹر راکا تک دم سالنگ نے اینو موٹر سر ہم ٹکر وک ما موٹر فلان کو چو سکل ما ٹکر وک نو دے سدا د ضربے ظلم خششنان باہر وا چا ولما ہم دے ضربے لیلا تا ما سر اوز ما دے ملا تیر او باز زین نور لگ لگ خوشی وی او سی وی تڑو غاک دب سے کئی داخل اس دا جرمنی نے دستا کمر بندا چا ولا دا ریر زا کدا غن مون بند کڑی
یعنی وای چت جان کار کوي
خارجیان سٹائل کئی دا سٹائل د خارجیان دا دا افغانستان د خپل خارج نه د تکامل بنده چي
او د افغانستان کې یو بل مشکل هم دی چې دغه مخ کې سیټ کې دوه کس کینوي، نو چې دوه کس کینوي یو پټه بچنګ دوه کس وو تړي کسنګ
دا ډیر زیات مشکل ده. سب دوه کس کینی باز او خاطر کې هتا درې کس هم خپل هم درې شي درې کس هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کس
هم نه ډرایور سره سب نه سه مخ تم څلور سه شاتم څلور سه د ټکسي موټر کې دا ډیر زیات مشکل دي.
له دغه ځوانانو به هم وورو دوستانو چې دوی د موټر چلونې پر مهال محافظتي کمربند تړي او کنه.
موټر ته خو ډیر ناست یم، خپل میم نه دی تړلې، رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو. او ملګری مې اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه دی تړلې او داس یو نیم کو ګورم هغه دغه سی خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان مې لیدلی چې کمربند تړلې، نور کسان زنه ګورم چې په دې خار کې چا کمربند تړلې.
نوم مې محمد صابر ده، دوه کاله کیږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې. بله کمربند تړم، کمربند خې ګڼې لري چې سړی نه پېدې چې ډیر ژوبل شي.
ابراهیم ایمان یم، او ما موټر زده ده، زه خپل ډریوري کوم چې کله خپل وطن طرف خوست طرف ځم بیا کله واره تړم، ډیر کم دغه کمربند نه استفاده کوم.
ولی اولاد کاپی ساده ملګرو چې خپل وظیفه وزګار شي نو ټیکسي چلوي، دی وایي چې زه خپل سورلی ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکي قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم. خدای فکر کوي چې د موټر چلونې پر حال کمربند یوازې په لری سفر کې باید وتړل شي.
شار ترافیکی او کوم ځای ودرېګم او قانوني ترافیکی مثلا ټول مراتم خو نور کسان نه مراتي کله کله خپل جګر خونه کیګم.
او دغه ایمنی کمربند څنګه تړي کنه؟
ولا کله چې خپل کابیسا د زمدلته نږدې چې زوم دی خو خنه تړم چې کله هغه کابیسا لری ده کمربند په خپل منی تړم. او کوم نور څوک چې د اختر مخ کې تلم سیټیول کې راته 2000 ورته ول چې کمربند تړ هغه وایي چې ګډه لري دا ما وایي دا ډیر ضرور ده زمون ژوند ته ګټه رسي.
خو ولی الله خان د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر له چلانولو وروسته او د ګیر تر بدلولو یا له حرکت کولو هتا مخې باید کمربند وتړل شي. خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت لا ابراهیم د دوی د سترګو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت مینی یا محافظتي کمربند نو تړلې او لڅ وړ مشکل سره مخ شول.
زمون خپلوان او غوی واده وو نو دوه کسان بازار ته تلی واغې نه واپس را روان، بریکم کار نو کړي نو کمربندونه نو تړلې، نو دی وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړو. موټر دی ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دی باندې وسته او دی مخته شیشې باندې چويسته او دغه شیشې دغه دی مارې یو څنګه تیواله او دغه دی غاړ یو څنګه تیواله اخیری دل تکابل ته ابن سینا شبخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت و یوام یش د خبرې نشوي کول
یو ځوان موټر ټکر کړای وو نو د کمربند نه وتړلې دای د شیشه سره د سر لګیدلې وو بیا څور از په شبخانه کې وکنه به حاله کومات تللې وو
همزولو د کابل د ترافیک مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمند دی او وایي چې دوی د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې هم دغه روزل شوی ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملی کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک وویني دی وایي په ترافیکی پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت د دغو کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسد الله د موټروانې پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو ګټې راښیي
که څوک کمربند ونه لري یا واده سمنځته راځي ډریور یا د شیشې نه غورځیږي یا د دروازې نه حتما مړ کیږي او که کمربند یې منیب لري د دې حفاظت کې د محافظت کې دا ډریور نه پرېږدي چې د شیشې نه غورځیږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په خوا هر کال 5 تر 6 گذرو ترافیکی پیښې کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغو پیښو کچا نږدې 0 تر راټیټه شوې او څرګنده شوې چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوی خو په چای منی متی ولا عبد هغه ځوان دی چې په خپل خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې ځینو نور موټر چلونکو پاړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي
شخصا زه خو اول چې کف ډیر ضرور زنګ وینو اتمن جګی خو البته دا یو غیر قانوني کار ده
یعنی تی کله کله
کوم
بیا کله دی چاته غوسه نه دراغلی چې شاته ته پسې رواني د غوښتا موبایل نیولې وي او راندو نه کوي
دا چې واقعي خو بالکل کیږي او ځینې کسان وي خو ځکه شخصا مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي کله څنګه ته اشاره ولګي ورور رواني بل شاته کس نه ترسره کیږي او دا چې ستا بالکل سرک په سر کې رواني ستالار هم بندي کړی او خبرې هم کوي نو سړی ته پسری کې یو شی پیدا کیږي
د پغمان اوسیدونکو محمد افضل تبه غوښ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو بیا نو څه وشول
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت خسته او سلو یو سلسو سپیډ کې روانو نو مخته به اسکل راغې نغنم چې ځان بش کې شټرینګ سره واخیسته موټر په سرک تاو را تاو شو اخر نه کنټرول دی تیز او بریک تم خو راچولم د سي ټایرونه په سرک څخه د لاندې د سکندري دوله کې د لاندې کانټینر سر په سري کې هغه سره یو بغل واله ټول توجه ټایپ ته واله غټه دغه موبایل د سي بریک تف خاچول کیږي یاد نه موټر یو خوازینو دی کې اتمن غټه دی سره په مست کې
وای زړی په څو خيارې ویلې را باندې تیرې دي کله وی بده تجربې سړی عقل زکړي دوستانو نو دا هم خياري ده حبیب الله لې وی وړې حادثه قیمتي درس اخیسته
ما تخپل اور زنګ راغی ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګید یو څه تاواني هم سم او مشکل هم ګناه هم د مخپل او زکه چې ما ټلیفون ته وکړل نو موټر رانه لاړ خو بل موټر ولګید
و ساغې نو ورسته څه کوي فرزان کله زنګ راشي
څه کله اوس راته زنګ راشي او موټر څنګه ته دروم خپل مشکل حل کوم بل لغه نظم خپل کار پسې
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایورې په وخت په ګوشکی کې موبایل استعمالول شي ملګرو ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانې پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي خو په یو شرط جواز لري په کوم شرط
تورې مثال په موبایل کې چا سره خبرې کې هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې بدلیږي دا ټلیفون په غال مغال کې یا د حسابي معاملات دي یا د ځمکه معاملات دي یا د کور معاملات دي یا خپل کور کې څه مشکلات هغه د حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کې هغه طرف ته کیږي یو څوک چې تیرې کې ګرځ هغه سړی په موټر باندې وایي یا بل موټر سره تصادم کوي دا خله یو لوی خطر دی ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسناد رانندگی کې مجاز نه دی مانه دی یو څوک غواړي چې خبرې وکړي یو زنګ ورته راځي یو عاجل کار لري خپل موټر خلاص کې ودري خپل خبرې خلاصې کې بیا بیرته حرکت وکړي ګوشکې هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري دا دواړه مجاز نه لري
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي له 500 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولی شي. دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسې ټولو ته یو پیغام هم لري.
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي، نه ته نه ډریوران شامل دي ترافیک دي، هغه څوک چې پیاده ګرځي، هغه څوک چې موټر کې ګرځي، هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي، دا ټول شاملین دي ترافیک دي. او د دوی نه د مخایش او تقاضا دا ده چې قانون ترافیک مد نظر ونیسي تر څو چې خپل هم حیات تضمینی او د نور هم وطنان هم حیات تضمینی.
نو همزولو کا ترافیکی قوانین مراعات کړو، هم به مخپل ژوند ژغورلی وي او هم د نورو. تاندې څانګې همدومره. ودا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم په دې انټرنیټي پته موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. ژوندی اوسئ.
آزادی رادیو لاونه تر وو